ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه مني د خبرونه د سر موضوع د تورخم د لارې د پرانستو پاړه چې 13 ورځ چارواکو د پیدل خلکو د پاړه په جزوی توګه پرانستي و د هغه پاړه باندې تازه حال د دې خبرونه د سر موضوع د یو شمیر نور کور نیو سمید مطالب را سره هم شته خړومبه د 12 بجو خبرونه د ملي حاضر ساتنه
السلام علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخملار د هر قسمه تګ راتګ او تجارت لپاره خلاصه شوې ده د کراچۍ په جیل کې او افغان وګړي مړ شوې دي او د اروپایي اتحادیې د یوکرین د جګړې په سر پر روس نوي بندیزونه لګولې دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخملار د 15 ورځنی ځنډ وروسته واپس ته هر قسمه تګ راتګ او تجارت په وړاندې خلاصه شوې ده په تورخم کې یو کسټم چارواکي صدیق اکبر نن مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو خواو چارواکو تر پریکړې وروسته نن سهار شپږ بجو نه د تورخملار پرانستل شوې ده
ایکسپورٹ امپورٹ ٹوٹل ٹریڈ مکمل طور باندې دا شوی دے کاغذ پیسنجرز دے کاغذ ہاسپٹلز دے کاغذ زمونږ ایکسپورٹ روان دے ٹوٹل آزاد شوی دے ٹریفک روان روان دے
نوموړي ویل پرون ماسپخین د دوانو خواو چارواکو په غونډه کې پریکړه شوې چې لار په موقتی او مشروط ډول په پوله د ایسارو پاکستانیانو او افغانانو خپل وطن ته د تګ لپاره د سوخ لپاره پرانیزي خو بیګا په یو بل غونډه کې مشرانو د لارې د مکمل خلاصولو پریکړه وکړه د پاکستان د مرکزی اپیکس کمیټه په غونډه کې ویل شوې چې له هیواده ترهګری لمین زوړل د سیاسي ثبات او اقتصادي ودې سره تړلې د فروری په 24مه ناوخته د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د کمیټه اعلی پای غونډه وشوه چې پکې د پوز مشر وفاقي وزیران اعلی وزیران سینیټران او نور اعلی چارواکي موجود وو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په غونډه کې د ترهګرۍ د پیښو په تیره د پیښور پولیس لاینس جومات او د کراچۍ د پولیسو مشر په دفتر د شو بریدونه او د هغې وروسته د حالاتو تفصیلي جاج واخیستل شو په غونډه کې په دې اتفاق وشو چې د ترهګرۍ خاتمه اقتصادي بحالي او سیاسي استحکام له یو بل سره تړلې دي د بلوچستان په بارکان کې په مبینه توګه د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په شخصي جیل کې قید یو خزه او داغي بچی تر بازیاب کې دوه وروسته سلور کاله پس پرون په کوټه کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو د ترغی وروسته د فروری په 23مه په کوټه کې د مری قبیلو سلور وزنې پر لټوم پای ته ورسید د سیمې پولیس وایي چې د خان محمد مری خزه او 15 بچی د لویس واک سرتیرو له دوکې بارکان او ډیره بوکټي په پوله تر چاپو وروسته د پټو معلوماتو ترلاسه کولو پس بازیاب کړل پولیس وای بازیاب شوی کسان به جوډیشل میجستریټ ته وړاندې کیږي او دا غوی بیان به خستل کیږي دا وروسته درغې ده چې د فروری په شلمه بارکان ضلع ته نږدې له یو کوی څخه د یوې میرمنې په ګډون درې مړی وموندل شو وروسته معلومه شوه چې دا د خان محمد مری د کورنۍ غړي نه دي خان محمد مری وروسته د درنې په ګډونوالو غږ وکړو چې پر لټ پای ته ورسوي د کراچۍ په جیل کې افغان وګړي د ناروغۍ له امله مړ شوې دي د لانډي جیل مشر ارشد حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې هغه افغان تن فیض محمد نومیدو چې ناروغ او د فروری په 22مه وفات شو په کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرال سید عبدالجبار مشال ریډیو ته ویل چې دا څلورم افغان وګړي دي چې د کراچۍ په جیل کې مړ شو سید عبدالجبار ویل چې دا وخت سند په مختلفو جیلونو کې د بندي افغانانو شمیره شاوخوا 950 ده چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې بیٹنې او هلته په موندل شوی ګیس باندې د خپل حق لپاره د 1300 ورځو راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې احتجاج کوونکو پرون مارشال ریډیو ته ویل د دوی په سیمه کې د ګیسو لویه ذخیره موندل شوې چې اول ور باندې د دوی حق دی وروسته د هیواد نورو برخو ته ورکړل شي پر لتوالو مارشال ریډیو ته ویل تر څو دوی ته په خپلو ګیسو رایلټي نوي ورکړل شوي د ګیسو محکمه به پایپ لاین غځولو ته نه پرېږدي د لکی مروت د ضلع انتظامی او چارواکي د نوم نخودو په شرط مارشال ریډیو ته ویل چې د سیمې مرستیال کمشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو ته ورغلي او ډاډ یې ورکړی چې ځایي ولس ته به په خپلو ګیسو پوره حق ورکول کیږي او اروپایي اتحادیه په یوکرين د روس تبله اشتعال يرغل پر سر په ماسکو د نوو بندیزونو د لګولو موافقه وکړه. اروپایي اتحادیه د پریکړه پرون په یوکرين د ماسکو د يرغل یو کال پوره کېدو سره سم وکړه. د اروپایي اتحادیه لخوا د بندیزونو لسم پړاو کې د هغو کسانو او ادارو خلاف سخت قانونونه شامل دي چې د جګړې ملاتړ کوي، پروپاګاندا خپروي او یا په جګړه کې د استعمال لپاره روس ته ډرونونه ورکوي. تمه کېږي چې د بندیزونو وروسته منظوري نن وشي. داود مشال، ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د دولسو بجو خبرونه مو اوریدو او اوس د دې خبرونه راپورونه ته ورجو ک تر پای را سره پاتې شي. ځینې دا مهم مطالب به هم وره. د تورخم دروازه د 15 ورځو د تړل کېدو نه پس بیا پرانستل شوې ده. په لکی مروت کې د بیٹھنو خلکو احتجاج کړي چې دغلته د ګیس کمې ذخیره راوتی دي، دوی ته د رومبه برخور کړل شي.
دی او جی ڈی سی کوم مشران دی اغه نه موږ صرف دا مطالبه دي چې کوم آئینی حق دی موږ سب ډویژن بیٹھنو جوړی دي چې ا مشتمل اوسي.
د جنوبی وزیرستان د رغزی سیمې اوسیدونکو احتجاجي پرلت اتم ورځ باندې هم جاری دی او 13 ورځ دوی د انګور ډېر لار هم بند کړی و. د دې مطالبي سری
د کومه خبره نشته وکړل میجه پابنه نوی مطمئن په دغه کې د بجلی به حلاولي پکې، ډی ایس ایل به حلاولي پکې.
او د پښتو د وتلی شاعر او لیکوال داد محمد دلسوز او منتظر افریدی په یاد کې ادبي غونډه شوې وه. د ارباب لنډه د داد محمد دلسوز د ادب لپاره خدمات سدي عصمت سورانه وای.
او اوله مشاعره چې کوم په ارباب لنډه کې شوې وه نو داد محمد دلسوز د خپل واده مشاعره په 1913 په
کې کړه. قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې او بیا د 13 د شپې هم یو شمیر وختونو کې تاسو د مونږه نشریات اوریدئ. شدید تر سمو سره په ټولنیزو پاڼو انستګرام، یوټیوب، فیسبوک او ټویټر ملګری کېدئ شئ. د خبرونه د سر راپور تاسو په امرا ګرځوم. چارواکي وایي تر 15 ورځې ځنډ وروسته د تورخم دروازه د هر قسم تګ راتګ لپاره خلاصه کړې ده. په سیمه کې یو کسم چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې لاره نن سهار د خلکو د تګ راتګ او تجارت پر وړاندې په مکمل ډول خلاصه شوې ده. دا لاره د فروری په 19 هغه وخت په افغانستان کې د طالبانو چارواکو بند کړه چې ځینو افغان ناروغانو ته د اسنادو د نه درلو له وجې په تورخم پاکستان ته د اوړېدو اجازه ورنکړل شوه. تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د تورخم په دې کښاله باندې پرون د فبروري په 14 باندې دا پرمختګ شوه او چې یوازې دواړو خواو ته چې کوم غیر خلق دی د تورخم دروازې هغوی به پرې خودی شي او بیګا شپې 9 بجو پورې دغه خلق دواړو طرفونو ته واوختل. خو د ګاډو لیا د مال وړونکو ګاډو فیصله نه وه شوې چې دا به کله اوړي. خو بیا بیګا شپې نه وخته سخواو شایولس بجې باندې پاکستانی چارواکو لخوا تورخم انتظامی چارواکو ته امر وشو چې دغه دروازه اوس هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړی. خو نن سهار بیا شپږ بجې باندې په تورخم کې چې کوم د کسٹم دفترونه وو او د اف آی اے دفترو نو دا ټول پرانستل شول او باقاعده په تورخم باندې د تیر په څیر چې کوم د خلکو تګ را تګ هم روان دی. نن سهار شپږ بجو نه اور سره دغه سی په لزګونه مالړون کی گاڑی هم افغانستان ته پورې وتلې دي.
دا هغه گاډیو چې د ډیرو ورځو راهیسې ولاړو تاسو پرون مونږ ته ویل چې دغه ډرایوران شکایت کوي چې دوی سہولتونه نه لري او بیا د دوی په ټرکونو او گاډو کې چې کومه میوه وا یا سبزی واغم په خرابې دوده.
بالکل دا خو ظاهره خبره ده چې دا تازه میوه او خوراکي شیانو او سبزیانو کوم گاډی ولاړو هغه خو بالکل زیاتره مالونه پاغه کې خراب شوی دي. موږ پخپل هم وکتل او دغه کاروباریان او ترانسپورټران چې کوم دي یو ډیر لوی مشکل او تاوان سره مخ کړل. نن هم دغه گاډي ولاړ دي ځکه چې دا خود پیښور نه تر تورخم پورې دا گاډي جمع شوی وو او دا به اوس نن په مرحله وار توګه لګ لګ په دې دروازه باندې وباسي او افغانستان ته به اوړي.
خالته چې ایثار پاتې ولاړ خلک وایي سوي لکه څه خوشاله دي په دې فیصله باندې.
بالکل په دی باندې خو ځکه خوشاله دي چې زیاتره خلکو چې کوم اکثرا ناروغان دي، رشتہ دار دي، یو بل کرے تک را تک پلانونه جوړ کړي وو، دا ټول دواړو خواو ته ایسارو. نو دې کې زیاتره بیګاش په ناوخته 9 بجو پورې وخت دي، او نن سهار نه هم خلک روان دي دا دواړو خواو ته اوړي.
صحیح. او فرهاد کې د دې یو یادونه وکړه چې دا لار کله بند شي او ولې بند شي او څه وجوهات.
دغه تورخم دروازه چې کوم ده د فبروري په 19مه هغه محل افغان طالبان خپل لور ته تړلې و چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو ځنې افغان ناروغان او غوی سره موجود خدمتګارانو ته د سفری اسنادو نه لرلو لوج پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکړي، مطلب دا بیرته افغانستان ته ستانه کړي. نو طالبانو د فبروري په 19مه دا د رس پلکنه وو چې په کار د چزبنګ ناروغان او سره یو تن د بغیر اسنادو پاکستان ته پرې خودل شي، نو دوی احتجاجاً دغه دروازه تړلې و.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، ورزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ پرون د اپیکس کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې د پوز استخباراتو او نورو لوړو پوړو مشرانو ګډون وکړ. په غونډه کې د هیواد په موجوده امنیتي صورت حل بحث شو او جاج واخیستل شو. د کمیټې د غونډې حال راته د مشال ریډیو خبریال او شنون کې طاهر خان راکړي.
دا اپیکس کمیټي ورته وی چې دا په 2014 کال کې چې کله په پیښور کې د ماشومان په سکول باندې حمله شوه او دا غي رستو بیا یو قومي اکشن پلان جوړ شو، نو دا غي د عملی کول لپاره دا اپیکس کمیټي و. دا غي دویمه غونډه وا او اولنۍ غونډه شوه په پیښور کې د فون په دې روانه میاش کې. او بنیادی مقصد د غونډې چې کوم د حکومت لپاره ویل شوی دی هغه د پیښور حمله، او بیا چې په دې سور جوړاندې په کراچۍ کې د پولیس په مرکز حمله شوه دا غي رستو حالات باندې غور کولو، حکمت عملی باندې هم غور کولو، او کوم چې پیښور کې فیصله شوې دا غي هم جایزه د عملی کولو خستر شو. چې کوم بیان یې خبره شوې ده پاره کې چې زه ګورم، نو د دې غونډې بنیادی مقصد چې وو چې د غونډې مشر وزیر اعظم شهباز شریف کړي وا، د فوج مشر، انټيليجنس مشرانو پکې وو، ځنې وزیرانو پکې وو، د سلور واړو صوبو وزیرانو، نو دوی چې کوم مهم ټکي پکې دی اشاره کړي دا غدا پاکستان د میډیا رول ته اشاره کړی، د سوشل میډیا ته هم چې اپریشن کې کرنا کله دی غونډې دای او نظر وو داسې رپورټونه راځي چې دی په ښکاره د خوشاله نخ کاری او دی چې هغه بیا اپریشن متاثر کړي او وسلوالو ته ګټم دغه نظر وخت کې خستل کې دی شي او فوجانو ته یو جون د خطر مینو هغه زیات د ما خیال دار چې د میډیا فوکس وا. نو بهرحال دی چې د میډیا مالکانو سره په دې کې مشوره کیږي چې مناسب طریقہ مخې ته راشي. په غونډه کې بیا نورم دغه د څنګه چې ما مخ کې وي د قومي عمل پلان چې و نېشنل اکشن پلان تغییر د عملی کولو جایزه ما خسته ده. په سند کې پولیس ته په مازی کې دی چې واده شي او چې هغه ته وسایل ورکړي هغه نه دی مدد نه دی شته ورسره. خود ته به خبرو کوم چې د پیښور غونډه چې کله د فروری په 3مه شوه وا په پیښور کې هم د اپیکس کمیټې آی کې هم فیصله شوه وی چې د خیبر پختونخوا پولیس تربیت او هغه د پیسې او هغه د سامان آلات او داشه په دې غونډه کې بعد هغه ذکر نو چې آیا پاغه باندې سمره عمل شوه دی. په دې پیکس کمیټې ماته ستوي چې بنیادی مقصد هم دا و چې فیصلو د هغه عملی کول. یو لوی حمله چې په پیښور کې وشو دا هغه په واړه باندې بل پکې صرف فقط د پیښور د حمله ذکر شوه دی، نو دلته دا یو شکایت خو د خلکو وی چې غونډه کیږي او عمل کوي.
او طاهر خان صاحب دا خو هم پکې ویل شوی دی کنه چې وفاق په د صوبو مرسته کوي په امنیت ټینګ ساتلو کې او د غشانت نور کومک کې.
بالکل، یو نقطه دغه ده چې وفاق به د صوبو ته امن کې بدوی وسره مدد کې ځکه خو ما وویل یو مخ کې خو بازه حکومتونو په صوبو کې د بلو مرکز کې به د برو نه کرنا کله به شکایت او مرکز به صوبې دور چې دی دغه کې ناکام شوی دی صوبې به مرکز یاد اوس خو حالت هم نه دی ځکه ما وویل چې دی غونډه کې بالکل دا خبره شوې ده په بیان کې ذکر شوی چې وفاق به صوبو سره مدد کوي په امن ټینګولو کې لیکن پښتنه خو لکه خبره خدا هم ده کنه چې تاسو د پیښور د حمله کې کوم فیصله وکړي تر اوسه پورې دا غي نه پس اسم معلوم نشو چې آیا په خیبر پښتونخوا ته دی د پولیس د پاره سپیسې ورکړي کنه دی ورکړي
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او لیدونکو د بنو بکخیل ورشتو د لکی مروت بیٹھانی هم د خپل غختون لپاره د یوی ونې راهي سي پرلت پیل کړي پرلتوال وایي چې د غلطه تیریدونکو ګیس ته حکومت لمړی ځای خلکو ته ورکړي پس د پنجاب او د هیواد نور برخو ته ورسوي د لکی مروت په بیٹھانو سیمه کې د ګیس او یو لوی ذخیره مندل شوی چې ځای اوسیدونکو اول خپل حق بولي حکومتي چارواکي وایي دوی له باور ورکوي چې ځای خلک به کله هم لګي سخانه محرومه کیږي د مشال لیډیو خبريال عمر وزیر پیدا تفصیل لري
احتجاج کون کی وای چې بیٹانو کې مندل شوی گیسته لومړی ځای خلکو ته ورکړي پسته د ملک نورو برخو لبوزی لکی مروت بیٹانی سیمه کې هم د شمالي وزیرستان شوا پشان د گیس لوی ذخیره مندل شوی د بنو بکا خیل تحصیل اوسیدونکو هم د سو میاشتونه د غلطه تیرېدونکو گیس لپاره احتجاجونه دوام لري شمالي وزیرستان شوا په مقام تیر کال د گیس لوی ذخیره مندل شوی چې د گیس کمپنی د ریپورت تر مخه یو ٹریلین کیوبیک فوٹ گیس پیداوار دے ہم دغه شان ورته گیس په بیٹانو کې هم مندل شوه چې ترې پایپ لائن غزول کیږي د لکی مروت سیدون کې او عوامي نېشنل ګوند په خوانه مېر کاندید اختر ګل بیٹانی مشال ریډیو ته وویل چې د یوې ونی نه پر لټ روان دي د خپل خاور خپل حقونه داین لاندې غواړي تر سوچې په خډاډ نوي په احتجاج بوي
په سب ډیویژن بیٹانی شي چې کوم کیس دریافت شوی دا در نه روانه ده انتظامی نه دی او جی ڈی سیل کوم مشران دی هغه نه موږ صرف دا مطالبه دي چې کوم آئینی حق دی موږ سب ډیویژن بیٹانو جوړی چې موږ ته ملاو سی خو یا موږ ته نه ملاو شوی دا او نه دی موږ مذاکرات کامیاب شوی دي تر څو پوری موږ ته خپل خاورې خپل حقوق تن آئین لاندې ملاو شوی نه تر هغه پوری موږ یو جی تا پیپ لائن غزول ته نه ورکو د موږ علاقې شي بی امنی دا د موږ علاقې شي کرپشن په وروج باندې هسپتالونه وران دي په اسکول موران دی منشیات مو پیدا کې شي انتهایی زیات سوی دي ټولو خلاف موږ په دې درنشدا غوښتنې روانه دي او دا پرلت شروع ده
د بیٹانو یو بلو سیدون کې او ملي جمهوریت غورزنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکروی چې د دوی په خاور د غیس مندل شوی خو پایپ لائن یې پنجاب ته روان دی ګیس یې خپل حق دی خدا دې رائلټي غواړي
غوښتنې معلومې دي چې مونږ ته خدای لاړخ نه رکړی شوې کم ګیس ته اپاغه کې دا مونږ ته اختیار هم راکی اوس دلته پیپ لائن روان دی الته به د ودخلو ته خيږي بالکل د لاړشي خو په داین په قانون په دایره کې ده نه د تخ کم هم چې کم حق وي خو هغه خدا ورکی نن بلته فیکټری کارخانه به دوی پچلوي خو دلته د چولې ګیس ته پر هم دوی ورکول نه کوي دلته د دې رائلټي ده بنیادی خبره ده چې یعنی مثال په وطن کې الریډي یو لوی بدمنی ډیر لوی بیروزګاری ډیر لوی مسلې په دغه وطن کې دي نو کده غیر رائلټي ورته ملاو شي او غیر رائلټي په مت کې دي په سکول باندې کار وشي دي په روډ باندې کار وشي په صحت په بوې کار وشي هغه مستقبل دې د پې جوړ شي
د لکی مروت بیٹانو دغه احتجاجي ناشته په اړه مو چکله د لکی مروت ځلی تنظیمي چارواکو سره خبرې وکړې نو یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریڈیو ته وویل چې مرستیال کمشنر، اسسټنټ کمشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو ته ورغلي، دوی ته ډاډ ورکوي. د خلکو غوښتنو په اړه د ګیس کمپنۍ او نورو متعلقه چارواکو ته ویلي ځایي خلکو ته به پوره برخه حق ورکړل کیږي. احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی ته د ګیس ورکولو عملی کار نه وي پیل شوی او د دې رایلټي په اړه یې مطمئن کړی نه وي، په خپل خاوره ګیس پایپ لاین غځولو ته نه پرېږدي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاندے ہلی
تعلیم دپارم سہولت نشته دی جنکو دپارم سړی په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبي وزیرستان د رغدای سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د انټرنیټ د بندیدو خلاف د نه ورځو راهیسی په پرلت ناشتي پرلتوالو احتجاجن له افغانستان سره د انګورډي سرحدي لار تړلې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی په سیمه کې انټرنیټ بحال کړي چې د امنیتي وجوهات په لامل یې بند کړی دی. خو د سیمې مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې له پرلتوالو سره مذاکرات کوي، امید دی چې دغه مسله به حل شي. نور حال د اشتیاق مسید په راپور کې.
د راغزی یوت سوسایټی مشر ارشد خان ویایي چې حکومتي چارواکي په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بحالي او د بجلی سہولت ورکول ته تیار ندي، چې په واجه یې دوی په احتجاج د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي لار تړلې ده.
نن ورځ پر سرکار او سرکاري ټیم یې مشته نر ولاړ چې د میجو مطالبه حل کوم. ای سی او ډی سی دای مشته چې کوم سیاسي خلک وي، سیاسي پرټۍ ولداغه یې برای مشتر لژل کومه خبره مشته وکړلې میژ پابنه نوی مطمئن په دغه کې د بجلی به حلاولي پکې، ډی ایس ایل به حلاولي پکې. دای دا سوي چې دا ډی ایس ایل فوري درته به حل کو، بجلی کې کومه جواب د ټیم سره خبره درته وکوم، او دغه دوه ټاور لګیدلې دی غرلمو او د ټیپ ټاور په دغه کې سیګنل درته خلاص کو، خو 3G 4G نه درته پکې خلاصوي. میژ چې کومه اولی مطالبه دو تحصیل بر ملک دغه 3G 4G خلاصول دي. دای دغه نه دا انکار وکړ. ای سی او ډی سی دغه د دوی په اختیار کې نه دی، دغه نشي درته به حلاولای. دای دا خبره دو چې دغه د ای جی ایف سی په اختیار کې دي.
په احتجاجي درناکشه نوز د راغزی یوت سوسایټي یو بل غړای محمد یایا په سیمه کې د انټرنیټ بندش په وجه د طالب علمونو مشکلات په دا رنګ بیانوي.
نن سبو د کالج د یونیورسيټي ټیسټینا او هغه ایډمیشن دا انلاین دي. نو هغه چې انلاین دي نو دوی ویایي چې هغه د پوره میز باقاعده دی، یی خان ته پېښور ته لور شي، یی دینه میز سبمټ کوي او میز ته کنفرم ډیټ نه وي پاته میز پیرام یش مخه ته نه. نو دوی دا اظهار کو چې 3G 4G د میز راوي دله ته خلوص شي کولاو شي. نو میز خپل ټیم باندې په کور کې نه نو هغه اپلای او کړه لای او میز ته چې ته شه د نت نه د تعلیم په لیول ضرورت او میز ډاونلوډ کولا. نو هغه ټول سټوډنټ یم سره په اتفاق باندې نو سټیو پندال کې
د راغزي سیمه ته جاج درناکش نوز د سیمې و مشر خبره هم وروي.
زه ملک سنولا گنگی خیل دای وی ای سکور کی تر زیموران نه چادو غننه امن زیمورا خو د ددو ریاستو د حکومت نو د ژونته لا غولای دی وز دای یوتای دی کدا یوتای نه دی دای مندل سینا کو جال کو موکا چیر په بارک بچون دی موکا چیر تعلیم له خبره دی زه دغه نه محروم یو د مو بچون محروم دی اخر پاکستانای د مو شناختی پاکستانای دی می مخ کی جمع نه نو سی دغه جمع پورا نو ویسا پورا مست د خپل سول اثرون چې کی ما دو دام له دی روغلی.
مشال ریډیو چې د راغزی احتجاجي درنه غوښتنه په باراکښې د سویلي وزیرستان لوور ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی، هغوی وویل
د دې خبرو د پاره
راغزی احتجاجی درنے مشہوروں نے دا ہم اویل چھ ترسم راپور دے مقامی انتظامیہ چارواکیو دے دوئی پسیمک شے دے 3G 4G انٹرنیٹ سہولت بحال کولے سارا دے دوئی سیمتا دے بجلی سہولت ورکولے دے پورا عملی گامونا پورتا کولے تیریری معاہدائیے دے دوئی سارا کڑی نوی تراغی وقت پورے وہ دوئی پہ احتجاجی درناک شے پالتائی وحالیے وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زو نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم مشال ریډیو ووري چله حالاتو خبر شي زمنګ پرونی د سحر لنهو د ماخام تر شپګو بجو اوریدلې شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن په زمینی انتخاباتو کې د قومي اسمبلی پر وو ګټلو ساوکو پر شپږو هغو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د نامزدګۍ نوټیفیکیشن لغوه کړ او د کورمې په یو ګټلې ساوکۍ د قومي اسمبلی غړي برقرار ساتل د فروری په 13 انتخاباتي کمیشن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سربیره په قومي اسمبلی کې له پنجاب نه د تحریک انصاف د 2 غړو ډی نوټیفیکیشن ځنډولی دی څېړونکو خبریال حسن خان وایي چې د سیاسي مشرانو عدالت د پریکړو له وجې یو غټ سیاسي بحران پیدا شوی او داسې ښکاري چې د ولس او هیواد فکر څوک هم نه کوي نور تفصیل ګوهر مسجد ناور
د پاکستان الیکشن کمیشن په زمینی انتخاباتو کې د قومي اسمبلی ګټلې او څوکیو کې د شپږو څوکیو نه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ډی نوټیفای کړی دی د فروری په 23 الیکشن کمیشن یو نوټیفیکیشن خپور کړی او په هغه کې قومي اسمبلی حلقې ان 22 ان 23 ان 22 ان 23 ان 23 ان 24 خالی ګرځولې دي ځکه چې په دیش پګ سره حلقه باندې عمران خان زمینی ټاکنې ګټلې وې او عمران خان یې په ان 15 سلوېخ ضلع کورم باندې د قومي اسمبلی غړي پرې یخې دي دا هم د یادونې وړ دی چې الیکشن کمیشن د پی ټی آی د دوه باندې 150 د پنجاب نه د قومي اسمبلی د غړیو د ډی نوټیفیکیشن عمل هم ځنډولې دي په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وینا ده چې د پنجاب نه د جرنل سیټونو نه د 22 غړو د ډی نوټیفیکیشن ځکه ځنډول شوی دی چې لاهور های کورټ وینا کړې وه یاده د وی چې کله پی ټی آی غړو په پارلیمان کې خپلې استعفاګانې جمع کړې نو څو ورځې پس یې بیا لاهور های کورټ ته خواست وکړو چې د دوی استعفاګانې دا واپس پسشي د مشال ریډیو سره خبرو کې سیډونکې او خبريال حسن خان وای چې سیاسي مشرانو او عدالتونو په وجا یو غټ سیاسي بحران پیدا شوه دی او د سخکاری چې د اولس او ملک فکر سوکوم نه کوي هر کس خپل ګټه مخ په وړاندې بوزي حسن خان زیاته کړه
زمونږ د جوډیشری لګجبهون ته کې فیصله چې یو طرف ته د پی ټی آی د ارکانو د اسمبلی نه استعفا ورکړل بار بار احتجاج به موږ سپیکر لم لاړل بیا دوی په دې حواله سره اسلام آباد های کورټ تم لاړل کله چې سپیکر اغړم به تقریبا د 11 کسانو کو د 11 کسانو کلم استفاګانی منظور کړي نو دا غي نه پس دی بیا لړ های کورټ ته چیرې لګه زمونږ دا ټولي دی په یو ځای باندې منظور کړی شي دوی ته لیټر ان ویتر ریلایز په چیرې دا خو موږ غلطی دا کړی دا چې په قومي اسمبلی کې د دوی نه نو اپوزیشن او زهره خبره لته کې اپوزیشن او دغه دوانه چې سونه اهم نومینیشن دی هغه د نائب د چیرمن هغه د الیکشن کمشنری نور داسې هغه مشترکه تور باندې کې نو عدالت خو د ټیم کې یو امپریشن هم دادی چې عدالت زمونږ ججان چې کوم دی کافی داسې دي چې وي سافټ کارنر لري پاکستان تحریک انصاف ته
د الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب نه د 15 زنانه غړو د ډی نوټیفای کولو نوټیفیکیشن هم ځنډولې شوې دي او دا یې ویلې دي چې د اسلام آباد په درې قومي اسمبلی حلقو به زمینی انتخاباتو کاروایی جاری وي کمیشن واضح کړی دا چې د لاهور های کورټ فیصله د اسلام آباد په حدودو باندې نه اطلاق کیږي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه
تاسو مشال لري ته وګي پښتونخوا کې دولسمه بجې شوې دي. د خبرونو لنډی زو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخملار د 15 ورځنی ځنډروسه واپس ته هر قسمه تګراتګ او تجارت په وړاندې خلاص شوې ده. په تورخم کې یو کسټم چارواکي صدیق اکبر نن مشال ریډیو ته ویل چې د دواړو خواو چارواکو تر پریکړې وروسته نن سهار شپږو بجو نه د تورخملار پرانستل شوې ده. د پاکستان د مرکزی اپیکس کمیټه په غونډه کې ویل شوې چې له هیواده ترګري لمین څوړل د سیاسي ثبات او اقتصادي ودې سره تړلې. د فروری په 24مه ناوخته د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د کمیټې اعلی پای غونډه کې د ترهګرۍ د پیښو په تیره د پیښور پولیس لاینز جومات او د کراچۍ د پولیسو مشر په دفتر د شو بریدونه او د هغې وروسته د تحالاتو تفصیلي جاج واخیستل شو. د بلوچستان په بارکان کې په مبینه توګه د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په شخصي جیل کې قید یو ښځه او د هغې بچي تر بازیاب کېدو وروسته څلور کاله پس پرون په کوټه کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. تر هغې وروسته د فروری په 24مه په کوټه کې د مري قبیلو ورځنی پر لتون پای ته ورسید. د کراچۍ په جیل کې یو افغان وګړي د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د لانډي جیل مشر ارشد حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې هغه افغان تن فیض محمد نومیدو چې ناروغ او د فروری په 28مه وفات شو. په کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار مشال ریډیو ته ویل چې دا څلورم افغان وګړي دی چې د کراچۍ په جیل کې مړ شو. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې بیٹنی او هلته په موندل شوی ګیسو باندې د خپل حق لپاره د 1300 ورځو راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکو پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل د دوی په سیمه کې د ګیسو لویه ذخیره موندل شوې چې اول بار باندې د دوی حق ته وروسته د هیواد نورو برخو ته ورکړل شي. د لکی مروت د ضلع انتظامی او چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال ریډیو ته ویل د سیمې مرستیال کمشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو ته ورغلي او ډاډ یې ورکړی چې ځایي ولسته به په خپلو ګیسو پوره حق ورکول کیږي. او اروپایي اتحادیې په یوکرین د روسته بلا اشتعال یرغل په سر په ماسکو د نوو بندیزونو د لګولو موافقه وکړه. اروپایي اتحادیې دا پریکړه پرون په یوکرین د ماسکو د یرغل یو کال پوره کېدو سره سم کړه.
مشال ریډیو ته وګورئ د 12 بجو د خبرونو لنډیز مو اوریدو ورزو د معمول نشیات تاسو پام راګرځوم. د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي له طالب چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې بغیر دولتي موسسو کې د ښځو کار کولو ته اجازه ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي ښځینه افغانانو ته د بشري مرستو رسول یوازې د ښځینه کارکوونکو په مرسته ممکن دی. طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې بغیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې پر دې پریکړې په ملي او نړیواله کچه انتقادونه وشول. نور تفصیل د سالم مثالې نه ورو
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د دوی د بشري فعالیتونو د نظم د دوام لپاره دا مهمه ده چې ښځینه کارکونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ولري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د رسنیو د برخې یو مسؤل پیټر کیسلر ازادي راډیو ته وویل
We are also advocating strong
مش پټینګه ل چارواکو د وی استثناء غوښتنه کوي. زموږ د همکارو غیر دولتي موسسو د ښځینه کارکونکو په مرسته به زموږ ټول بشري فعالیتونه بیا پیل شي. په افغانستان کې اړو مېرمنو ته د بشري مرستو رسولو کې د ښځینه کارکونکو رول مهم دی. نړیواله ټولنه نشي کولای له افغانانو مخ واړوي.
د طالبان اقتصاد وزارت د دسمبر میاشتې پر 24مه په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار منع اعلان کړی چې په ځواب کې ځینو مؤسسو خپل ټول یا هم یو برخه فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په ډیرو برخو کې اړو کسانو په ځنګړي ډول میرمنو ته د بشري مرستو رسولو بهیر ټکنی شوی دی. تیر میاشت په بشري مرستو او اضطراري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفټس او تر هغه مخکې د سرمنشي بل مرستیالې امینی محمد افغانستان ته سفر وکړ چې پر دې او نور مسایلو د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. خو داسې ښکاري چې د دوی باسونو کومه نتیجه ورنکړه. ځکه شیزی او نجونی لا هم نسی کولی چې په غیر دولتي مؤسسو کې خپل کار ته دوام ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د رسنوی د برخې مسول پیټر کیسلر وایي افغانان د لوږې تر څنګ د خورځواکۍ او سرپناه په برخو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
Afghans right now face a severe
دا مهال افغانان د خړو د کموالی خورځواکۍ او سرپناه له سخت بحران سره مخامخ دي. دا مهمه ده چې دوی د خپل کورنۍ او اړتیاو پوره کول لپاره مرسته ترلاسه کړي. په ځانګړي ډول له هغو میرمنو سره مرسته وسی چې په افغانستان کې د نفقې برابرونکو 10% جوړوي او ماشومان ښوونځي ته د تلو فرصت ولري. په ځانګړي ډول اوس چنجونی له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري.
شغلی کسلر ویل چې دوی په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوراکي مرستو در رسولو تر څنګ نقد پیسې ورکوي او د اړتیا په وخت کې د دوی لپاره سرپناه جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت مرستیالی رافایل یودی چې پرون په خپل ټویټر کې لیکلی په اوکراین کې د روسیې د جګړې کال پوره سو. دغه جګړه نه یوازې په اوکراین بلکې د نړۍ په زیاتو برخو کې سولې ته خطر پیښوي. دا هغه د ټویټ لمخه په افغانستان کې خالق د جګړې لترخو خبر دی. ځینو کتونکو انتخاب کړي چې پر اوکراین د روسیې لیرغل وروسته افغانستان ته د نړیوال ټولنې پام کم شوی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو. کراچۍ ته د کراچۍ په یو زندان کې یو بل افغان وګړی مړ شوی. په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار د فروری په 23 مشال ریډیو ته ویل د فیض محمد په نوم افغان وګړی د کراچۍ په لانډی جیل کې مړ شوی او دا څلورم افغان وګړی دی چې د کراچۍ په زندان کې مړ شو. د کراچۍ پولیسو د 2022 میلادي کال په دسمبر کې فیض محمد د نورو کسانو سره د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولی وو. له دې وړاندې د کراچۍ په یو زندان کې د جنوري په 28 د ولی خان په نوم افغان وګړی، د 2022 کال د اکتوبر په 26 د تاج محمد په نوم او 2022 کال د دسمبر په 15 د عبدالخلیل په نوم افغان کډوال مړ شوی وو. نور حال د کراچۍ نه د نیازري په دې راپور کې.
د سن کراچۍ په زندان کې یو بل افغان وګړی د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. د لانډي زندان مشر ارشد حسین د فروری په 23 مشال لیډیو ته وویل د فیض محمد په نوم یو افغان وګړی د فروری په 28 په زندان کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی او جسد یې د کراچۍ په شخصي چیپا مردخانه کې ایښودل شوی دی. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا د فروری په 23 مشال لیډیو ته د فیض محمد مرګ تایید کړی او ویلي چې دا څلورم افغان وګړی دی چې د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی.
په 28 فروری باندې یو کس فیض محمد ولد الدین محمد په نامه دلته په دغه جنا هسپتال ته دی وړی وو. په دغه لاندی جیل کې وو، دلته په حق رسېدلی دی. دې نه مخکې هم درې کسان درې افغانان چې دلته بندي وو هغه هم وفات شوي وو.
سید عبدالجبار زیاته کړي چې اوس هم د سند په بیلابیلو زندانونو کې شاوخوا 250 افغانان بندي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي او زیاتره ناروغان دي.
تر اوسه پورې نور هم تقریبا 250 پورې شاوخوا کسان په جیلو کې موجود دي. په دې کې ډېر زنانه او ماشومان هم شته. په دغه زنانو کې هم د څو زنانه داسې دي چې سخت مریض دي. په د نارینو کې هم څو کسان د کانسر او سرطان مریض دي، هغه هم په جیل کې پروت دي.
13 جنوري په 28 د ولی خان په نوم یو افغان وګړی مړ شوی وو. د 2022 کال د دسمبر په 15 د عبدالخلیل په نوم یو افغان وګړی هم مړ شوی وو او بیا د 2022 کال د اکتوبر په 23 د تاج محمد په نوم یو افغان کډوال مړ شوی وو او بیا د دوی مړی هم څو ورځې د کراچۍ په شخصي مردخانه کې وو او بیا افغانستان ته لیدل شوی وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ مشال لیډیو ته ویلي چې په زندان کې بند زیاتره افغانان ناروغ دي او د علاج لپاره ورته هیڅ اسانتیاوی نشته.
موږ سو زله متعلقه ادارو ته دا خبره ورپګوته کړې ده چې په جیل کې کوم سہولیات د یو کېدی بنیادی حق جوړیږي هغه سہولیات دی افغان کېدیانو ته نه ورکول کیږي. په نتیجه کې دا سلورم افغان دی چې په جیل کې مړ کېږي. فیض محمد دلته کراچۍ ته د خپلې ورینداري د علاج لپاره راغلی وو. د هغه ورینداره چې د پښتورګي بيماری لري د هغه لپاره راغلی، خو په جیل کې کوم د دوی دوی سره کوم روایت افغان قیدیانو سره کړو. پیز محمد سور زیوران دی ایزه په لګیدلې ولا
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکو د وکیلانو ډلې چې په کراچي کې د نیولې شو افغانانو لپاره قانوني هڅې پیل کړې دي. د یادې ډلې یو وکیل ظاهر شاه اډوکیټ د فروری په سلی رښتما مشالې ډیو ته ویل چې په تیرو لس ورځو کې شاوخوا تر سلو پورې افغانان د کراچۍ زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
په دې تیر یو هفته کې یا په لس ورځو کې چې کوم زمونږ د سره آرډر پرتی دي یا موږ خلک را خوشي کړي دي یا افغانستان ته لیږل دي، دا تقریبا د اتیا نسلو کسانو پورې دي. او په دې اتیا یا سلو کسانو کې د کې زنانه هم او سپینګیر خلک هم، په دې کې دا ماشومان چې داسې ماشومان وو هغه د مور سره ولود، یعنی د دوی عمرونه د اتو اته کالو نه کم ولو یا لس کالو نه کم وو. د هغوی تعداد په کې تیر شپې ماشومان داسې وو چې د دوی نمونه په اف آی آر کې ولو، خو دا په دوی باندې هغه جرم نه ولو چونکه د مور او پلار سره ولو لیازه اغون دروي سره بندولو.
د پاکستان په سن صبح کې د افغانانو د نیولو لړۍ د 2022 کال د جولای د میاشتې راهسي پیل شوې ده. د سید عبدالجبار په وینا تر اوسه شاوخوا 1400 افغانان د کراچۍ زندانونو څخه بیرته خپل هیواد ته لیدل شوې دي. په کراچۍ کې میشت افغانان چې بیا بیا وای چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی، هغه خلک هم نسی چې په ویزو راغلي دي. د سن حکومت وزیران او بیا د سن پولیس وای چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. په کراچۍ کې په دې وروستیو کې نیولې شو افغانانو کې زنو مشال لیډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې روزګار نشته، نو ځکه پاکستان ته یوازې د روزګار یا د علاج لپاره راغلي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 1400 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لکه رجسٹر دي، خو د څلورو نه تر 15 لکه پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسېږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. تمه کیږي د افغانستان سفارت سبا له افغان ډیپلوماټانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. ایران لمخکې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنی نه دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا چې د طالبانو مخالفه ده وایي چې د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل د ډیپلوماټیک د قدرونو خلاف عمل دی. د دې بشپړ تفصیل د صالح محمد صالح په دې راپور کې.
د ایران په پلازمینه تهران کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د تسلیمي د راپورونو تر خپرېدو وروسته تمه کیږي افغان ډیپلوماټان سبا یک شنبه له دغه سفارت ووځي. په تهران کې یو افغان ډیپلوماټ حامد راهګزر ازادي رادیو ته وویل ایران له دې غوښتنه کړې چې سفارت دی طالبانو ته وسپاري.
تاکل سوی چې موږ د یک شنبه په ورځ د سفارت دروازه وتړو، کلیه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارو. د سفارت د موټرو او نور سامانونو ویډیو ثبت شوی او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته مسپارلې.
شغلی راهګزر زیاته کړه د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نور هم زیاتې کړي، په ځنګړي ډول د تیر جمهوریت نظام د هغو پوځیانو چې په ایران کې ژوند کوي. د دغه ډیپلوماټ په وینا په ایران کې د ډیره معاصلانو او زده کوونکو په ځنګړي توګه نجونو ستونزې به نوري هم زیاتې سي چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ایران ته تللې دي. هغه زیاته کړه چې په تهران کې افغان ډیپلوماټان طالبانو ته د دغه سفارت د ورسپارلو مخالف وو او د دې په وینا دوی د دې پریکړې په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو لانی دی ویلی چې څوک یې د سفارت د سرپرست او یا هم د خپل حکومت د استازو په توګه دغه سفارت ته لیږلی دی. له دې سره جوخت افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا چې د طالبانو مخالفه ډله ده د ایران دا اقدام د ډیپلوماتیک عرف خلاف عمل بللی دی. دغه شورا په ویلامې کې له ایران غوښتنه کړې چې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ ځینو رسنیو په ترکیه کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د ورسپارلو په اړه د مذاکرو د پایل خبر ورکړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت لوړاندې د دوی په کنټرول کې دی.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت له اسلامي امارت سره دی. رامین صاحب هلته پخوانی سفیر و چې د امارت سفیر هم دی او خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. یوازې د استنبول په قونسلګری کې یو څه سوی تفاهم راغلی و چې انشاءالله هغه هم حلیږي.
شغلی مجاهد دا وضاحت ورنکړ چې د استنبول د قونسلګری په تړاو څه ډول سوی تفاهم راغلی و. په انقره او تهران کې د افغانستان د سفارتونو په باب بحثونه داسې وخت او د سوی چې ایران او ترکیه ویلي له طالبانو سره د دوی تعامل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو نیم کال تیر سوی، خو هیڅ سوادې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو په ځینو هیوادونو له دې جملې پاکستان، چین او روسیه کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي حضور لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورځو خوسته د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ د زمبر اوسیدونکو وایي چې په تیرو دوه لسیزو کې د دوی په سیمه کې سختې جګړې وي چې له دې کبله هغه دی کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. بل لوري ته د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ چارواکي د یادې سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او په دې برخه کې د اړوند ادارو او مرستندویا بنسټونو د پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل نجیب العلوخین ناورو.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ د لری پرتی سیمې زمبر اوسیدونکي وایي په تیرو دوه لسیزو کې د دوی په سیمه کې سختې جګړې وي چې له کبله یې هغوی لپاره په هیڅ برخه کې هم کارونه نه دي شوي. سیمهوال په ځانګړي ډول بیکاري، د قومي شخړو هواری، د یادې سیمې د چاپریال شنه کول، همدارنګه برېښنا، سړکونه، روغتیایي خدمتونه او د ښوونې روزنې لپاره د اسانتیاو برابرول د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. د سیمې یو مدني فعال عصمت غني عباسین مشال راډیو ته وویل:
تیر شل کولا بیخی یو کیلومتر سڑک پخ شوی نه دغه قوم ته، او نه کومې پروژې دلته عملی شوی دی، او نه کلینیکونه، نه مکتبونه. باید پوس وخت کې دغه قوم ته کوروش نه دا قوم ګلمان ده، دا قوم ټول غختنه د ځوانانو، د مشرانو، د ماشومانو چې دغه قوم ته باید سڑکونه، کلینیکونه، مکتبونه او برق ضرور وشي دا کور، او دای حق هم جوړیږي.
د ټول افغانستان او بیا د خوست په کچه د خلکو یو مهمه غوښتنه په ځانګړي ډول مسلکي کادرونو ته کار موندنه ده. د سیمې اوسیدونکو حاجی صدا مایی:
خخه انجینرون لرو، خخه علما لرو، خخه استوزون لرو، امارت اسلامي نه مغوښتنه دادو چې خامخه د زمبر قوم نه د انجینرونو، د کوم غلما چې دي، د کوم استوزون چې دي او بعضي ډاکټرون چې دي، اې دې ته د نورو کومو په سطح خپل سخم ویر کی وظیفه ویر کی.
د زمبر اوسیدونکو قومي شخړې هم د دوی د پرمختګ او آرام ژوند په مخ کې و مهمه ستونزه بولي. د یاد سیب یو قومي مشر حاجی حکمتي وایي:
همدا ستونزه چې تقریبا شل کوله په دې منطقه نه تیر شوله، یو د افغانستان په سطح و، یو د منطقې د موږ زمبر په سطح نه و، چې قومي ستونزه ده بلخیلو د سره میاخیلو سره، چې دا ډېر عمده ستونزه ده. د اسلامي امارت نه یې مو غوښتنه دادو چې دا مسله په ډېر توجه سره حل کړي او زر یې حل کړي او په خپل حقدور ته خپل حق ورسوي.
د زمبر سیمې دښتې، غرونه او غونډۍ په تیر شل کلندور کې نه دي شنه شوي او ورباندې کار نه دی شوی. د سیمې دوه تنو اوسیدونکو نعیم الله او حمید الله وویل:
دغه ته باید داسې ونې راوړي تر څو ښکلې برخي نور خلک هم د دې سیلان راشي، تر څو دغه ځای سیال وکړي او دغه ځای ته د چکر لپاره راشي.
د پسرلي پر تلو سهو موږ دا غوښتنه ده چې زمبر یو هراز ښکلې سیمه ده، غیرنۍ سیمه ده، هغې په بدولو کې موږ د شروری څخه دا غوښتنه ده چې کوم نیالګي چې دي هغه موږ تر وکړي، د کومه ساحه چې د زمبر د کورزه چې دغه موږ هراز کړو ښکلې شي.
بل لوري ته د یاد سیمې چارواکي هم د ځایي خلکو ستونزې پر ځای بولي او وړي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي د دې سیمې د خلکو د ستونزو هوارولو ته پاملرنه وکړي. د صبری او یعقوبی ولسوال مولوي عبدالولي سعید وایي: د دې ولسوالۍ د زمبر او مکتب بازار د اوسیدونکو ستونزې ډېرې دي.
زمبر او د مکتب بازار د دې خلکو ډېرې ستونزې شته. د صحت په برخه کې هغه ستونزې لري، د دې ماشومان مریضانې، زنانه مریضانې، هغه تر ځای پورې چې رسایي لارې خرابه ده. د بیا رغونې په برخه کې باید دوی ته پاملرنه وشي، او دا چون دا ساحه ډېره لرې پرته ده، له پکتیا سره سرحد لري، د دوی غرونو ته باید توجه وشي.
د یادواري ورده د تیر جمهوریت په دوه لسیزو کې د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند سیمې د امنیت له اړخه د لوړ ګواښ سره مخامخ وي. په هغه وخت کې حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسساتو تر ډیره په دې ځای کې د پروژو پرې کولو ته زړه نه ښه کاوه، چې له همدې کبله د صبری ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي د ژوند له بنسټیزو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه یې فعال کړه. د جنوري له ویشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، لا یو لسو تر دو لسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
او اوریدونکو، د دې تر څنګ زمونږ دا د نوې چې کوم نشریات یو د دې کمی سپی دي، که ستاسو په سیمو کې زمونږ نشریات تاسو ته نه رارسي، نو تاسو ضرور مونږ ته د هغې په اړه باندې معلومات راکړئ. زمونږ نمبر یې به تاسو سره وي، په هغې باندې پیغامونه او د خپلې علاقې او د سیمې نومونه پرېږدئ چې په کومو سیمو کې په کومو کومو وختونو کې تاسو زمونږ نشریات نه اورئ. دغه ستونزه به ستاسو د خبرتیاوې له وجې نه مونږ حل کړی شو. ورځو د راپور په لور باندې، د بلوڅانو د حقونو فعالان وایي په کوټه کې د ماحول بلوڅ لا درکې اندېښمن کړي دي. ماحل بلوڅ تیرونه لخپل کوره د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې نیولې، او وروسته یې په یو بیان کې ویلي ول چې دوی یو مشکوکه ځانمرګي بریدګر نیولې ده. خو د ماحل بلوڅ کورنۍ او د بشري حقوقو فعالان دغه تور ناسم بولي. د ماحل بلوڅ د خوشي کولو لپاره په کوټه او کراچۍ کې مظاهرې هم ترسره شوې دي، او په ټولنیزو رسنیو هم د بشري حقوقو فعالانو د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه باندې تفصیل له فرخند اسد نورو.
د بلوڅانو د حقونو ادارې وای په کوټه کې تختول شوی ماحل بلوڅ لا هم لا درکه ده. د بلوچستان د بشري حقونو فعالان وای ریاستي ادارې اوس د دوی خزینه غړې لا درکه کوي او بیا پرې جالي مقدمه درجوي. له کوټې څخه د بشري حقونو فعال ماهرنګ بلوڅ مشال رادیو ته وای هلته اوس خزې له کورونو څخه پورته کولی شي چې دوی په کلکه غندنه کوي.
دیکھیں بلوچ خواتین کو ایک یہ الگ کیس نہیں ہے.
ګوره د بلوڅو خزو باره کې داسې ځانګړي پیښه نه ده. لوګدې مودې راهیسی ریاستی ادارو په بلوچانو د تشدد استعمال کړی دی، خو اوس بلوچانی خزي هم پنخه کوي. د بلوچو خزي تختول کیږي او وژل کیږي. بلوچان له پخوا راهیسی د ریاستی ادارو لخوا پنخه کیږي، خو اوس د ریاستی جبر او زور دا یو نوی لړۍ پیل شوی چې پکې بلوچ خزي لا درکه کولی شي. دوی له کورونو نه تختول کیږي او بیا پرې د دروغو مقدمه هم درج کیږي.
فیک الیګیشنز لګای جا رہے ہیں کہ وہ سوسائیڈ بمبرز.
د کوټې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي د فبروري پر 13مه په یو بیان کې ویلي وو چې د کوټې په سټلایټ ټاون کې یو مشکوک ځانمرګي بریدګر نیولې ده، او ورڅخه په حمله کې کاریدونکي واسکټ هم ترلاسه کړی دی. خو د ماحل بلوڅ د کورنۍ غړي دغه تورونه ردوي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د فبروري پر 28مه په یو ویډیو کې د یو لادرکه بلوڅ میرمن فاطمه بلوڅ وایي چې امنیتي سرتیري د کور خو شاګرزي او چې دا چرتزي نو دوی هم ورپسې سي. په دغه ویډیو کې نوموړي د خپل خاوند د خوشی کولو غوښتنه هم کوي.
ته مې مجھے پتا نه کیږي چې کیا چاته او کیس باندې کی دښمنی مجھ سے نکالی جا رہی. میں پریشان ہوں، مجھ میرے 2 سال سے شوہر ان کے پاس بند دے گئے تھے.
بلخوا د لادرکو بلوچستانو په احتجاجونو کې شامله د بشری حقوقو فعال فوزیا بلوچ د فبروري په 13مه مشال رادیو ته ول سړی لادرک دي، نو ځکه خزه له کورونو راوتلی او د خپل حقوقو لپاره غږ پورته کوي.
زما په خیال نن سبا ښځې او نجونې په مظاهرو کې برخه اخلي او روډونو ته راوتلي دي، نو ځکه ریاستي ادارې هم په نښه کوي. تاسو وګورئ زیاتره داغو کورنیو ښځینه غړې په احتجاجونو کې شاملې دي چې خپل خپلوان یې له کالونو راهیسې لا درک دي. دغه ښځې ریاستي ادارو عدالتونو ته هم سي او د خپلو خپلوانو پوښتنه کوي. او دا داسې هم ده چې په پاکستان کې د بلوڅانو مسئلې دومره زیاتې دي او دوی د یو کړاو او درد نه تیریږي، نو ځکه یې ښځې بهر راوتلي کړي چې خپل مسلې بیان کړي
کې یو دین وو تکلیف مې کې وو وی تکلیف انکو وو کوي چې وو خپل مسلې بیان کړي.
د فبراير په شلمه د نېشنل پارټي سېنټر طاهر بزنجود سېنټ ته په خپل وینا کې ویل ریاستي ادارې دي د بلوچستانو د خوځو نیول بند کړي. نوموړي زیاته کړه چې په داسې کولو سره په ځوانانو کې بغاوت پیدا کیږي او ورسره په ټولنه کې منفي فکر ودا کوي.
یہ مسنگ پرسنز کا معاملہ، یہ جبری گمشدگی اس وقت کے بلوچستان کا سب سے بڑا ایشو ہے.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانگو پر دغه موضوع سوونه ویل خو وړاندې ویل وو چې قانون د خزو او سړو لپاره یو شان دی. خو بلخوا د بلوچستان اسمبلی د کورنیو چارو د سټینډنګ کمیټۍ مشر محمد نواز د فبروري په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی د بلوچستان خزو لا درکه کول په کلک اغندي.
دا اسمبلی کې بارها موږ دا مسلې اوچت کړې دي. زموږ موقف هم دا دی، اسلام هم ومشت دا وای د شد زورول، د شد زیرول دا نه د غیرت تقاضا ده، نه د اسلام تقاضا ده، نه د علاقې د روایت تقاضا ده.
لدی وړاندې د لادرکه بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز او بلوچ یکجهتی کمیټۍ له لوري په کوټه کراچۍ او سری نورو سیمو کې د ماحل بلوچ د گرفتاری پر ضد احتجاجونه شوي او د هغې د خلاصولو غوښتنه یې کړې ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د 12 بجو د دې خبرې غړې د روسي راپور تاسو پام راګرځوم. دا د بی راپور درته وړاندې کوو. د باړې ادبي لیکون کې ټولنې په پیښور کې دار وخت داد محمد دلسوز او وخت منتظر شینواری په یاد یو ادبي غونډه کړې. د لیکوالانو په یاد غونډه کې بیرابیل لیکوالانو د هغوی په ژوند او ادبي خدمتونو مقاله او ویناوې واورولې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د باړه ادبی لیکونکو ټولنې د طنز او مزا شاعر ارواخات داد محمد دلسوز او د حمزه د مکتب فیرو شاعر منتظر شینواری په یاد غونډه د فبروري په 23مه نیټه پیښور ارباب لنډۍ کې جوړه کړې وه. په دې غونډه کې بیلابیلو لیکوالو د هغوی په ژوند او ادبي خدمتونو ویناوې او مقالې واورولې چې یو پکې عصمت سورانی و. نوموړی چې اوږده کلونه ارواخات دلسوز سره نږدې پاتې شوی و په خپلو خبرو کې وویل چې هغه به په علاقایي کچه په ودونو او د خوښیو په مراسمو کې مشاعرې جوړولې.
اوله مشاعره چې کومه په ارباب لنډۍ کې شوې وه نو د محمد دلسوز د خپل واده مشاعره په 1930 کې د مشرانو نه اتلس رغنه چې دغه وخت کې خاطر افریدی او حمزه بابا جدران منتظر او ډېر شاعران پای کې راغلی وو او برخه اخیستې وه. بیا دغسې د مشاعري په دې ارباب لنډۍ کې خورول او ځای په ځای مطلب دا د ادبي غونډې جوړول په دې کې دغه ډېر لوی کردار.
اطلس گل اطلس هم یو لهغو چې په داد محمد دلسوزي لیکلې مقاله واوروله. د هغه د مقالې په یو برخه کې راغلی ول.
داد محمد دلسوز داسې یو هستی وه چې د پښتو ژبې د داسې عظیمو شخصیاتو په سرپرستۍ کې ادبي تربیت شوی وو او تر اخري ژوند پورې خپل تعلقات ورسره برقرار ساتلي وو او په تیره د پښتو د غزل پلان حضرت امیر حمزه خان ته یې د پیر او مرشد درجه ورکړې وه. ولی حمزه صاحب هم د ده شخصیت اهمیت تسلیم کړی وو او د ده په حق نه یې ویلي وو چې حمزه یې د ګوښې نه را بهر کړو د دلسوز له تقاضو یې رپکانه.
غلام حیدر حیدر ارواخات دلسوز ته نظم وویو چې یوه برخه یې صدارنګې وه.
هر څوک د ایکو پهلوانانو په مخ کې لاړل د طنز او د مزاح کڅوړې ډکې ګرځوي. دلسوز ستا چاکو به هېچ چرې را کوټې نه کړي.
په غونډه کې ډاکټر پروفیسر محمد زبیر اسرت د منتظر شینواری په شاعرۍ وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل
د منتظر صاحب د هغه مختصر شاعرۍ په حواله باندې چې زما کوم تاثر جوړ شوی دی د هغې خاصیت لومړی دا دی چې په هغې د حمزه صاحب اثر ډېر زیات غالب و. بله خبره په کې دا ده چې د هغې په شاعرۍ کې یو قسم شوخي او ظرافت هم شته. بل دا چې د هغه شاعري چې کوم دی نو خالصه رومانی شاعري ده چې هغه د پښتونخوا په غرونو باندې په لمنو باندې په سپرلو باندې په ونو په بوټو په غرونو په افشارونو په چینو په ګلونو باندې مین دی. نو دا د هغه ځان له رومانیت دریم رنګ چې کوم هغه دی نو هغه د قوم پرستۍ رنګ دی. بله خبره دا ده چې د جمهوریت سرکونه او درکونه هم د هغه په شاعرۍ کې ډېر زیات پوخ او لکه شوخ رنگ لري.
اساس یوسفزی چې د غونډې ویندي کوله د منتظر شینواری یو غزل وایو چې سو بیتونه یې ستاسې په وړاندې کړو.
تا کله کې نو ما زړې جامې اغوستې دي ته لما ښه نه یې خو تا ښې جامې اغوستې دي. ما ته خو معلوم یې چې شیطان در نه امان غواړي هر څومره که تا د فرښتې جامې اغوستې دي. او ناړل المنتظر د سنګر ملګري خرڅ شولو تا خو لا تر اوسه پورې سترې جامې اغوستې دي.
د ذکر وړ ده چې داد محمد دلسوز په 1908 زیږدیز کال پیښور ارباب لنډۍ کې زیږیدلی و او په 2018 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه عمر او منتظر شینواری په 1928 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لنډۍ کوتل یا لوړګي کې پیدا شوی و او د 2018 زیږدیز کال د جنوري په 14 نیټه عمر. د دې غونډې مشر پروفیسر اسلم تاثیرو او کوربه د باړي ادبي لیکونکي صدر پزل ممندو. د غونډې په وروستي پړاو کې یو آزاده مشاعره وشوه چې په لسګونو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هره ګړۍ، هره لحظه او هره شیبه کې.